ستړي مشي دا مشال ریډیو ده په دې خبري غړای کې زما مجید بابر نیکی هلي او سلامونه ومني په دې روانه خبرونه کې په قبایلی ضلعو خیبر او اورغزو او کورما کې جرګی شوې دي د پوځي عملیاتو لپاره فیصله شوې دي او دغه نکړوال هم نور سیمو ته وتل پیل شوې دي. دا د خبرونې د سر موضوعات دي. د دې ترڅنګ یو شمیر نور موضوعات هم لرو خو له هر سمخ کې د دې غړی خبرونه د مشال خبرونو سرټکی د پوځي عملیاتو لوجې د خیبر له تیرا څخه 2500 کورنۍ کډه شوې دي. په افغانستان کې د طالبانو حکومت وايي کوشش کوي چې له پاکستان سره ښه تعلقات غواړي. د امریکای او اوکرين ولسمشرانو د روس د جګړې د ختمولو په اړه خبرې کړي. او ستمشال د خبرونو تفصيل د خیبر له تیرا څخه د پوځي عملیاتو لوجې د خلکو کډې کول پیل شوی. له حکومت سره د خلکو د کډ کولو په اړه د مذاکراتو کوونکو کمیټې غړي کمال الدین افریدی د دسمبر 28مه مشال لیډیو ته وویل چې تر اوسه 2500 کورنۍ بې کوره شوې دي. هغه زیاته کړه چې حکومت ورسره ژمنه کړې چې بې کوره کیدونکو خلکو سره به مرسته کوي خو لا هم په لیکلې بڼه د غوښتنو پوره کېدو ته انتظار کوي. بلخوا د خیبر ضلع انتظامی تر اوسه په دې اړه څه دی ویلی. خو د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی سهیل افریدی تیرونه ویلی وو چې صوبایي حکومت د پوځي عملیاتو او د خلکو د کډه کېدو مخالف دی. بلخوا د ځایي خلکو په وینا پوز ورته ویلی چې د وسلوالو د ختمولو لپاره عملیات کوي نو ځکه باید ولسی وګړي کړي وکړي. بلخوا نن په پیښور پریس کلب کې یو خبري غونډه ته د وینا پر مهال د جماعت اسلامي د خیبر ضلع مشر شاه فیصل افریدی د خیبر په تیرا کې په پوځي عملیاتو او د خلکو په بیکوره کولو نیوکې کړي دي. د اورغزو قبایلی ضلع بیلابیل قومونو مشرانو پر حکومت غږ کړی چې په سیمه کې د نامنای پر ضد ګامونه پورته کړي او ځایي خلک دی باید د ممکنه بې کوره کېدو څخه خوندي کړي. د مشرانو مشال لیډیو سره په خبرو کې پوښتنه راپورته کړه او په حکومت یې غږ وکړو چې د نامنای لامل دی معلوم کړی شي. د اورغزو نه د صوبایي اسمبلۍ غړي اورنګزیب مشال لیډیو ته ویلي صوبایي حکومت په سیمه کې د امنیت راوستلو لپاره ژمن دی او ډېر ژر به په سیمه کې امنیت پر ځای شي. بلخوا د اورغزو د حقونو د سازمان یو مشر بلال زوی کچری دا خلک بیا د خپل سیمینه استلایکیږي نو دوی ډیر زیات اندیښمن دي ځکه چې تیره تجربه دوی ته خایي چې دینه مخکي عملیاتو کې دوی ته د کروڑونو روپو زیان اوخته او یو واری بیا د خلک د خپل سیمونه و استلای شي نو معلومه خبره ده چې دوی بیا نور زیان نشي زغملای. د منځنۍ کورمې د مسوزو قبیلی مشرانو د وسلوالو پر ضد د پوځي عملیاتو لپاره د خپلو سیمو خالی کولو نه انکار کړی دی. د دسمبر 28مه د اتوار په ورځ په ډوګر کې راغونډو شو مشرانو دا فیصله پس له هغې کړې چې د دسمبر په 28مه ضلع انتظامي او د امنیتي چارواکو لخوا د وسلوالو پر ضد د پوځي عملیاتو لپاره د 40 علاقو خلکو ته د خپلو کورونو خالی کولو حکم کړی و. دغو مشرانو فیصله کړې ده چې کچا خپل کورونه خالی کړل او سیمه یې پرېښوده نو 6 لک روپۍ به جرمانه کیږي او د هغه قبیلې به له 6 زیات کورونه سوځولی کیږي. د مسعودو قبیلی ځای مشر ملک نور غونډې ته د خپلې وینا پر مهال هغه خلکو ته خبرداری ورکړو چا چې وار له مخه خپل کلي پریخي چې په یوه اونۍ کې دې خپلو کورونو ته راستانه شي او د نه راستنېدو په صورت کې به یې په سیمه داخله بندوي. په منځنۍ کورمه کې دا مهال د مسوزو زحمشت او علي شیرو پر سیمو له 2.5 میاشتو راهیسي پوځي عملیات شروع شوي. په سیمه کې د وسلوالو طالبانو پر ضد یاد عملیات د شروع کېدلو بنیادي وجه پر 8 اکتوبر له اورغزو ورغلي پر پوځي قافلې خونړی برید ګرځېدلی او په هغه برید کې د 2 افسرانو په شمول 16 امنیتي سرتیري وژلی شوي ول. بلخوا په دغه اړه د پاکستاني پوځ دریځ مخې ته نه دی راغلی. دا خبرونه تاسو د مشال ریډیو ناوړی. په افغانستان کې د طالبانو حکومت د کورونو چارو وزیر سراج الدین حقانی ویلي چې د پاکستان په ګډون د سیمې له ټولو هیوادونو سره ښه تعلقات غواړي. حقانی د دسمبر 28مه په کابل کې په یو غونډه کې وویل چې افغانستان د هیچ چا پر ضد نه کاریږي. هغه زیاته کړه چې حکومت یې سیمه ییز امنیت ته ژمن دی او غواړي د نورو هیوادونو لپاره د امن پیغام ولري. حقانی دا هم ویل چې د افغانستان په اړه د ځینو هیوادونو د تشویشونو د لرې کولو لپاره به کار کوي ځکه چې په وینا یې د طالبانو حکومت د هیڅ لپاره بد نیت نه لري. او وروسته خبر دا چې د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی وایي ل خپل امریکایي سیال ولسمشر ډونالد ترامپ سره په ټولو مواردو له هغې ډلې امنیتي تضمینونه باندې خبرې کړې دي. دوی دواړو پرون د فلوریډا په پام بیچ سیمه کې د ولسمشر ترامپ په هستوکنځای کې سره وکتل. که څه هم دواړو خبرې رغنده وبللې خو کوم تړون ترلاسه نه شو. دواړو مشرانو په فلوریډا کې تر دغو لیدو کتو وروسته یوې ګډې خبرې ناستې ته وویل چې یو شمېر لانجمنې مسلې لا هم بې حله پاتې دي. دغو لانجمنو مسلو کې یوه هم د اوکراین په ختیځ کې د دونباس سیمې برخلیک ده چې د امریکا د وړاندیز شوي پلان له مخې اوکراین یې باید روس ته وسپاري. د مشال د خبرونو پای اړوندو تاسو مشال لري ته وګي خبرونه مو وړاندې کول. که تر پای را سره مل پاتې شوي ځینې دا مهم مطالب به هم ووري. په کورمه کې ولس د ممکنه پوځي عملیاتو په اړه څه وایي؟
پدې باندې مو ټول کورم مطابق شو ته مو به یو کنوینشن کوو. هغه کې به سنټرل کورم، لوور کورم، اپر کورم، ټول برغونډې ګو پېښور کې او د امن आवाज به وچتاو.
په پېښور کې د خیبر ضلع د جماعت اسلامي یو مشر شاه فیصل افریدی د ممکنه پوځي عملیاتو په اړه وایي
لکه خلک وتل ته تیار نه دي خو حکومت دا تنگ کړل چې تنگ کړل دغه وجنه بعد بیا غو کمیټي جوړه کړله او غو وی چې کم اس کم مونږ بس نو بیا په عزت طریقه باندې وبسو.
د افغانستان د داخله چارو وزیر سراج الدین حقانی وایي پاکستان سره رغنده تعلقات غواړي خو یو سیډون کې دا نظر لري یو شمیر نور مطالب هم لرو د مشال تر څنګه سي. اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګی او زمونږ دا خبرونه تاسو د مو په پانه مشال ریډیو ډاٹ کام باندې لوستلی اوریدلی شئ. د دې تر څنګه تاسو سره سمارټ فون وینو زمونږ ایپ چې پته یې دا MASHAALRADIO مشال ریډیو دا ډاونلوډ کړئ موږ سره ملګری شئ. ورلو د خبرونه په لور د سر راپور تاسو پام راګرځوم. په منځنۍ کورمه کې د مسوزو قبیلې فیصله کړې چې په سیمه کې روان عملیاتو لپاره خپل کورونه نه پرېږدي. د قبیلې مشرانو ویلي چې کچا کور پرې خودلو نو شپېته لکه روپۍ جرمانه به ورناخیستلی شي او شپېتو کورونه به هم ورته سوځولی کېږي. دا فیصله د اتوار پورس په ډوګر کې تر هغې کړې تر هغې چې یوه اونۍ وړاندې د ضلع انتظامي او پوځي چارواکو لخوا څلور څلوېښتو علاقو خلکو ته د پوځي عملیاتو په خاطر خپل کورونه د پرېښودلو حکم جاري شوی. د تاریخ ورغړی راپور په دې تفصیل راسرخي.
په منځنی کورما کې د مسوزو قبیلې مشرانو دا فیصله کړې ده چې څوک به خپل علاقه نه پرېږدي او کچا داسې وکړل شپېته لکه روپۍ جرمانه ور باندې د لګولو ترڅنګ شپېته کورونه بورته سوځول کېږي. د اتوار پر ورځ په ډوګر کې راغونډ شویو مشرانو دا فیصله تر هغې کړې چې پر 22 دسمبر د ضلع انتظامي او امنیتي چارواکو لخوا د پوځي عملیاتو په خاطر د څلور څلوېښت علاقو خلکو ته خپل کورونه د پرېښودلو حکم شوی. د مسوزو ځایي مشر ملک نور شوي غونډې ته د خپل تقریر پر وخت ویلي له سیمې کم خلک وتلي هغه دې په یوه اونۍ کې بیرته راواپس شي او کچا داسې ونه کړل په علاقه کې به پرېږدي او نه به ورته چرته حصه ورکړلی شي. په منځنی کورما کې د مسوزو زهمشت او لشرزو پر سیمو له دونیمو میاشتو راهیسې پوځي عملیات شروع شوي. په سیمه کې د وسلوال طالبانو پر ضد یاد عملیات د شروع کېدلو بنیادي وجه پر 1 اکتوبر له اورګزو ورغلي پر پوځي قافلې خوناډي برید ګرځېدلی و. په هغه برید کې د دوو افسرانو په شمول 14 امنیتي سرتیري وجل شي ول. کچو هم پاکستانی پوځ تر هغه برید وړاندې هم غوښتل چې خلک د پر سیمه د عملیاتو لپاره خپل کورونه پرېږدوي خو د مسوزو الشرزو او زهمشت قبیلو لخوا ور باندې د احتجاجونو په صورت کې مزاحمت پراتلو داسې به ممکن نشول. په ډوګر کې د غونډې پر وخت د مسوزو یو بل ځای مشر صدیق رحمان ویلي د پوځي عملیاتو مخالفت مخکې کړی او اوس هم کوي چې د هغې لپاره یو ځل بیا په لویه کچه احتجاج د کېدلو لپاره تیاری نیولې ده.
سنټرل کورم کې څه کوم حالات کومه پریشان شروع ته کومه بدامنی ده دلته خو مو تاسو هره کام احتجاج وکړه جلوس جلسې مو وکړې امن مارچ مو وکړه او هاته مو شهیدان راوړو کرنل مخې ته مو کې خلو خو د مو پر یاد څوک نه واوري په دې باندې مو ټوله کورمه مطابق شو چې مو به یو کنوینشن کوو هغه کې به سنټرل کورم لوور کورم اپر کورم ټول بره غونډېګو پېښور کې خو د امن اواز به وچتو هغه په کپه سنټرل کورم کې د اپریشنو خلاف ته هغه په لوور او په اپر کې د شیاسوري پسادوتی دغه ټولو خلاف مو ټوله کورمه پچېګو په یو موټه بکېګو یو اواز به وچتو
په منځنی کورما کې مخکې د وسلوالو مضبوطې ټکانې وې خو په 2010 کال کې پراخ پوځي عملیات تر شروع کېدلو ټول له سیمې ورک شول او هغلته امن قائم شو خو اوس یو ځل بیا سیمې ته هغوی تر ورتګ پس نه یوازې پر امنیتي سرتیرو بریدونه روان شوي بلکې عام خلکو د تختولو دړکو او وژلو پیښې هم مخې ته راغلې. په سیمه کې له مختلفو علاقو تر اوسه زرګونه کورنۍ د خوندي سیمو په لور وتلې او دغه سلسله لا هم روانه ده. که څه هم حکومت پر بګن او تندو سامې پر سیمو د متاثرینو سهولت لپاره کیمپونه هم جوړ کړي او ورته 1,00,000 نغدې روپۍ مرسته کولو اعلان هم کړی خو لسنګړو بې ګلشن او میداني علاقو وتلې. د وزیر قبیلې د متاثرینو یو مشر شیخ حمد مشال لډیو ته پر 9 دسمبر ویلي کورونا پرې خودل خو تر اوسه سره هیڅ قسمه امدادونه شولو.
بیشتا چنک د حکومت طرف شپې په 12 بجې داسې اطلاع ملاو شو چې تاسو ووځي او کني سابو په تاسو باندې بمبار شي. یې شپې په 12 بجې باندې د خلق وتل او د تکلیفینه مصیبتینه مولینه پوتر شول کورینه سپوتر شول او څلور کسون خو وړه وړ کې مړه شول سره آسه لګېدلای وو. نور دا پته منل چې میچ دغه وطن انسانونه ای زناوري
بلخوا په دغه غړه د پاکستانی پوز دریز مخې ته راغله او نه د کورمی ځلې تنظیمي چارواکو سویلې. البته پر 28 دسمبر چې کله د مسوزو مشرانو د منځنی کورمی په غاخې کې موجود امنیتي چارواکو پر وړاندې د توپخانه استعمال بندولو کورونا نه پرې خودلو او پرې کړل شوی سړک بیرته بحالولو خبرې مخې ته کې خودلې نو په جواب کې ورته وویل شول چې عملیات بکیږي خو دومره ده چې لسیمې د وتلو موده تر 15 ورځو پورې غځولی شي چې د هغې لپاره به مخکې خبره کوي. طارق ورغزه مشال ریډیو پېښور.
مشال ریډیو تاسې د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې
اوریدونکو د عمدغه موضوع کې پاتې کیږو او خیبر ته ورزو. د خیبر ضلع د تیرا درې نه د کړو وستو لپاره د نوي کال د جنوري 10 نیټه ټاکل شوې ده. خو د دې نیټې نه مخکې هم په لسګونو کورنۍ د رجستریشن نه بغیر باړي او پېښور ته تللي دي. د خیبر ضلع مدني فعالان وایي چې دا مهال د تیرا څخه کورنۍ په خپل خرچ باندې روانې دي او تر اوسه ورته سمرسته نه ده ورکړل شوې. بل پلو د تیرا د 43 کسیزې کمیټې مشر ملک کمال الدین اپریدي مشال لیډو ته وویل چې کومې کړې اوس روانې دي دوی به هم د رجستریشن په عمل کې درج کوي او ټولو کډوالو ته به یو شان معاوضه ورکولی شي. په دې اړه تفصیل فرهاد شینواری راغونډ کړی.
د باډي او تیرا د خدمت خلق په نوم فلاحي ادارې مشر تورابلی پردي مشال ریډیو ته وویل چې دا مهال تیرا څخه کوم کډوال روان دي هغوی ته هیڅ ډول اسانتیا ویلا نه دي ورکړل شوي.
کوم زخه خیل، کوم شلوبار، کوم برکمبار، کوم ملک دین خیل، کوم ادم خیل دا کومونه شامل دي. نو هغه د روزانه په بنیاد باندې بشمیره کاډی چې کمی دی هغه د غیلو کې نروزی او د دغه خیبر ضلع یا د پېښور مختلفو علاقو کې د اوسېدو باندې مجبور دي. په بې سر او سمانه په حالت کې راون دي. د حکومت طرفه یا د فلاحي سماجي تنظیمونو د طرفه یا د سیاسي پرټو د طرفه دولت څخه داسې د امدود و یا د مرستې داسې څه کیمپ او نه داسې څه سرګرمی تو اوسه پورشته خل په خپل جیب خرچ باندې روان دي.
د تیرا قومي مشرانو څلرشت کسیزې کمیټې مشر ملک کمال الدین پردي مشال ریډیو ته وویل چې دا کومې کړې وس له تیرا څخه ووته هغوی ته هم ټوکنې ورکړل شوې دي او د جنوري په لسمه به باقاعده رجستریشن عمل په تیرا باغ مرکز او پیندي چینه کې شروع کیږي او هر کورنۍ ته به مقرر شوې معاوضه میلاویږي.
نو د هغه رئیس تقریبا 2500 کورنۍ هغه نقل مکانی وشوه او خو هلته په 200 چک پوسټ باندې په برابر طریقې سره ټوکن ورته ایشو کیږي. ټوکن ورکولی شي د هغې د نقل مکانی دپاره بایومیټرک د سیستم به لګوي او چې په کم پرټن کې زمونږ د مطالبو نوټیفیکیشن کوم وشي اپروول یې جاري شي هغه به بیا مونږ کوم تګدو چې دا زمونږ مطالبې په دغه دغه طریقې ومنله شي او د منظوري ده او د دومره پنډ لوکیشن ترانسفر وشو.
د خیبر پختونخوا وزیر اعلی محمد سهیل پردي د دسمبر په 15 نیټه په باډه کې وی ولسی غونډه تا د وینا په وخت ویلی وو چې دوی په تیرا کې د پوځي عملیاتو له دغه سیمې د کډو وستو مخالفت کوي او تر اوسه صوبایي حکومت په دې لړ کې کومه پریکړه نه ده کړې. خو بل پلو د تیرا قومي مشرانو څلرشت کسیزې کمیټې دا وکړې چې دوی د خیبر ضلع د ډیپټي کمشنر په دفتر کې پوځي او د صوبایي حکومت چارواکو سره ملاقاتونه شوي او په مشروط ډول ورسره د کډو په وستو راضي شوي دي. په تیرا کې له تیرې څه مودې راهیسې بدامني زیاته شوې ده او په اوس په تیرو یو شمېر جرګو کې د تیرا په قومي مشرانو باندې غږ کړی چې لنډې مودې لپاره د ورته کلي خالي کړي چې دغه سیمه له وسلوالو نه پاکه کړي او امن پکې قائم کړي. د تیرا ولسی وګړي وایي چې په تیرو خواوشا شپږو میاشتو کې د امنیتي ځواکونو وسلوالو ترمنځ په نښتو کې تیزي راغلې او د دې په نتیجه کې هلته یو شمېر عادي وګړي وژل شوي او جوبل شوي دي. د خیبر ضلع سیاسي او مدني فعالان د پوځي عملیاتو مخالفت کوي خو بیا پوځ وایي چې هلته عملیات اړین دي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
دا مشال ریډیو دا تاسو د مشال ریډیو خبری غړی اورئ.
اوریدونکو د جماعت اسلامی سیاستوالو د دسمبر په 9 یعنی نن په پیښور پریس کلب کې په خبری کانفرنس کې د خیبر په تیرا کې په پوځي عملیاتو د خلکو په بې کوره کولو نیوکې کړې دي او دوی وایي عملیات د مسلې حل نه دی او که پوځي عملیات کیږي نو بیا په کار ده چې د بې کوره شو سره په سمدستي توګه مرستې وکړي. نور تفصیل له پیښوره غلام غوث راکړي.
جماعت اسلامی په تیرا کې د وسلوالو په ضد په عملیاتو نیوکې کړې دي او له تیرا نه یې د بې کوره شویو خلکو سره په سمدستی توګه د مرستو کولو غوښتنه هم کړې ده. په پیښور پریس کلب کې د پوځي عملیاتو په مسله د خبری کانفرنس وروسته د جماعت اسلامی د خیبر مشر شاپیسل اپریدی له مشال ریډیو سره په مرکه کې د پوځي عملیاتو مخالفت وکړو خو په دغه لړ کې یې په صوبایي حکومت هم نیوکې وکړې او زیاته یې کړه چې په کار د صوبایي حکومت له تیرا د بې کوره شویو خلکو سره مرستې وکړي.
غوز غټ غټ توپ یوړلې او دا ډزوی لہذا خلک اوس تنگ دی لکه خلک وتل ته تیار نه دی خو حکومت تا تنگ کړل چې تنگ کړل دغه وجنا بعد بیا غو کمیټي جوړ کړل غو وی چې کم اس کم مونږ بوسو نو بیا په عزت طریقه باندې وبسو دا دروخت تل کوي چې حکومت لګیا دی خلک وبسي وزیر اعلی بیان نور کوي چې نزه څوک نو بسم اپریشن نکي اپریشن روان دی لګیا دی وزیر اعلی بیان نور کوي چې زه اپریشن نکوم لکه نو مونږ دا خبره کنډیم کوو چې دا نه دو پکور خلک تنگ دی یا خود ډزه بندي کی مټر ګولې دی بندي کی اپریشن دی بند کی خلک بالکل نو وزي خو کدا نه بندوي نو بیا خو ظاهر خبرو چې خلک خو نه شوته دی سو خمر ته تیار نه خپل عزت نه خپل عزت ته وجنه زونه بچ کې دوی وجنه بم هغه وزي.
د جماعت اسلامی سیاستوالو په خبری کانفرنس کې ویل چې پوځي عملیات د مسلې حل نه دی ځکه د سره د پخوا پرنګ ځای ولس بې کوره کیږي او په کار د حکومتونه او ادارې د استخباراتي معلوماتو په بنیاد د وسلوالو په ضد ګامونه پورته کړي. د جماعت اسلامی د وستي ضلع امیر عبدالواسع په دغه اړه له مشال ریډیو سره په مرکه کې وویل
اپریشن د مسایلو حل نه دی که اپریشن د مسایلو حل وې نو اوسه پورې به امن راغلی امن د اپریشنونو په نتیجه کې چې یو پیر اپریشن درغلم بل اپریشن بیا درغلم بل اپریشن خوخ بدیشم بیا خیبر 1 2 3 4 داس غوتا اپریشن خو په خیبر ضلع کې شوی چې ته وای چې په اپریشن امن راځي نو پاتو اپریشنونو ولې امن رانغه د امن د پاره د اقداماتو کې چې د خلک در باندې یقین وکړي د خلکو یقین اعتماد په حکومت باندې عملا ختم شوی دی چیر دا صرف کار د فوج د زور د وجه یا د ډنډې د وجه خلک خپل کور خو پریدي خو یقین او اعتماد اوس په دې ادارو پاتې نه دی چې شاید د اعلاناتو سره هم امن رانشي
د خیبر ضلع انتظامیه تر اوسه د تیرانه د بیکور شوی خلکو د شمیرو په اړه څه معلومات نه دي ورکړي خو د تیرا د مشرانو د کمیټې مشر ملک کمال الدین له مشال ریډیو سره په خبرو کې ویلي چې تر اوسه د تیرانه 1500 کورنۍ وتلي دي د خیبر پښتونخوا اعلی وزیر سهیل اپریدی په بیا بیا په خیبر او نورو سیمو کې د پوځي عملیاتو مخالفت کړی دی یاد دی وی چې په خیبر کې پوځي چارواکو لسو میاشت راسي د تیرا د اوسیدونکو نه غوښتنه کوله چې د وسلوالو په ضد د عملیاتو لپاره دی دوی ته سیمه خالی کړي او د دسمبر په 11مه د تیرا د بیلابیلو قانونو سلیریشت کسیزه کمیټې د لنډ مودې لپاره د خپلو کلو خالی کولو په خبره د پوځي چارواکو سره متفق شوی وو ولام غوس مشال ریډیو پیښور
دا مشال ریډیو ده
د خبرونه په دې برخه کې ورغزو ته ورزو د ورغزو د بیلابیلو قومونو مشرانو پر حکومت غږ کړای چې په سیمه کې د نامنې پر ضد ګامونه پورته کړي او ځای خلک د باید د بیکوره کې دوه سخه خوندې کړي دوی مشال لیډو ته ویلي چې خلک غواړي د نامنې لامل دی معلوم کړي شي او خلکو ته د اسانتیاوې ورکړ شي په دې اړه تفصیل د مونږ همکار ممتاز بنگش را لګړي
دا ورغزو خلکو یو واری بیا پر حکومت غږ کړي چې په ضلع کې امنیت باید پر ځای کړي او د خلکو ځان او مال د خوندیتوب لپاره ګامونه پورته کړي دوی ویلي دا ورغزو خلک د خیبر او د کورمې په څیر له کوره کډي کولو ته تیار نه دي ځکه چې په تیرو عملیاتو کې چې کوم ځان د ورغزو خلکو ته وروخته وو هغه معاوضه اوس هم د سیمې خلکو ته نه دی ورکړل شوی بلال ورغزی یو مدني فعال او د ورغزو حقوقو غورځنګ یا د ورغزی رائټس موومېنټ د مموزو سیمې مشر دی مموزي هم په هغو سیمو کې یو ده چې د تیرې غری په ضد عملیاتو کې تر ټولو زیاته اغیزمنه شوی و د دې سیمې زیاتره کورونه سکولونه مدرسې سړکونه او هسپتالونه اوس هم وران او ویجاړ دي همدا سیمه د چیزرګاو کورنۍ د کورونو د زیانونو سروي نه محرومه دي بلال اورغزی په اړه مشال ریډیو ته ویلي د یادې ضلع خلک بیا بیا په سیمه کې د امنیت ټینګښت لپاره جرګې ځکه کوي چې کچېرې دا خلک بیا د خپل سیمې نه ایستل کیږي نو دوی ډیر زیات اندېښمن دي
موزی کابلې تقریبا 3200 پورې د سرو چې کوم چکونه دی هغه بکیا پاتې دي چې دا ډیر زیات رقم جوړیږي نو تر اوسه پورې یا هغه موویزه نه دی میلاو چې بیا د کوم غریب خلک از تله دی کورونه جوړ کړي ډیر پستړي او ډیر په یعنی هلته وسایل هم نشته کنه جنگ والی علاقې دي او که بیا د خپل خلک د خپل کورونه نه ایستل شي او دغه دغه شان کورونه رنګیږي نو دا ډیر
بد صورتحال وختیار کې د ورغزو ضلع څخه د صوبایي اسمبلی په خونی غړي غزن جمال په یاد موضوع مشارې دو ته ویلي د تیرو عملیاتو نو ورسته اکثر هغه خلک بیرته خپل سیمې ته ستنه شوي چې بي وزل ول او په خاريو کې ورته ځان او د فامیل ساتل ګران شوي ول اوس هم د بر ورغزو زیاتره خلک د سیمې نه بهر ژوند کوي او د هغې وجه دا ده چې دوی ته معاوضه نه دی ورکړل شوی او هلته د امنیت وزه هم خنه ده
او د غټ ثبوت ده دي تاسو وګوره په کار خدا وسه کوم حالات جوړ دي نو صوبایي حکومت ټول کارونه پر خودلې وې رز او شپه صرف او صرف امن او امان حواله سره دی خپل کار کوله او صدې امن او امان علاقې کرا ولی نو زه دام غړم سه عوام بم بیا دی دوباره هم دغه ایکسپیکټیشن دی دینا خو تاسو وګوره نو ننم سیاست روان دي کله جلسې دي کله جلوسونه دي اټنشن هغه طرف ته دی
نجیب اورغزی یو ځوان مدني فعال دی او نه یوازې د اورغزو بلکې قبایلی ضلع کې د امنیت پر ځای کولو لپاره چې کله هم احتجاج یا جرګه شوې ده پکې برخه اخیستې او څو څو واره زندان ته هم لیکدول شوې د مشال ریډیو ته وویل نه یوازې د اورغزو بلکې د ټولو قبایلی ضلع خلک څه داسې غوښتنه نه کوي چې هغه جرمي یا د قانون او آئین نه سرغړونه وي بلکې دا خلق امنیت غواړي او امن غوښتل د هیواد د هر وګړي حق دی.
امن ګومي، امن مینا دی، امن محبت دی، امن عزت دی، امن دولت. چې کله بدمنی وي، بیا کورونه ړنګ وي، بیا بازارونه ړنګ وي، بیا زنانه بې عزت وي، بیا مشران بې عزت وي، بیا ماشومان بې عزت وي، بیا مدرسې بازارونه کورونه هر څه ړنګ وي، مسجدونه. خو چې کله امن وي، بیا د هر یو شی آباد وي. او دې ته پر موږ وتلی یو د قوم وطن کومه خبره دی غوښه پټاګه باندې کوم
په اړه د اورنګزو نه د صوبای اسمبلی غړی اورنګزیب وای کله چې د فاټا د انسمام خبرې روانې شوې نو قبایلي ډیرو مشرانو وغوښتل چې لس کاله لپاره دی باید فاټا کونسل جوړ شي او قبایلي سیمې دی باید د پرمختګ په لور روان شي. بیا دې هغو خلکو ته اختیار ورکړی شي چې ځان له بېله صوبه غواړي او که صوبه کې ورګډېدل خوښوي. دوی هیله څرګنده کړه چې ډیر ژر به په اورنګزو کې امنیت پر ځای شي.
کوم اوس کې د حالات خراب دي، سر تم څه دي، مخ تم څه دي، خو مو یک چا نه را دي ټوټل بے سمیت وزیر اعلی سر جناب مو بد دی حالات مقابلہ کو علاقے نا گھن صفکون دی و تا کوم دا آرمی زی موراد خپل زی مورا وخلی تا دا مطلب سمرا سرحدون دی پدی دی خپل مطلب کنٹرول وکی و اندرونی پولیس اور دا عوام کار دی تا کوم مطلب در غلط سڑنی چی نشندہی کوی آلی بدا حالات کنٹرول کی گی.
بلخوا د اورنګزو خلکو هم بیا بیا حکومت او اړوند چارواکو ته جرګو او احتجاجونو د لارې د ناامنۍ زیاتېدو خبرداری ورکړی و، خو خلک وایي حکومت احتجاجونه په سنجیده توګه وانخیستل. بلخوا حکومتي چارواکو او امنیتي ځواکونو بیا بیا ویلي دوی په سیمه کې امنیت پر ځای کولو لپاره ژمن دي او هم دا وجه ده چې نه یوازې په اورنګزو بلکې نورو قبیلي سیمو کې یې هم د قانون نه سرغړونکو او وسلوالو پر ضد عملیات پیل کړي چې موخه یې د امنیت ټینګښت دی. ممتاز بنگش، مشال ریډیو، کوهاټ.
دا مشال ریډیو
اردن کو تاسو مشال ریډیو ته غوږی او 13 ورځ په جنوبی وزیرستان کې ګرځبندیز لګیدل او د دې د وجنا د هر اونې لګي او د دې د وجنا خلکو ته ډیر مشکلات وو. په دغه اړه باندې زمونږ همکار اشتیاق مسید دارا پورا لګی
په دغه برعکس د سراروغه سیمې یو اوسیدونکی کلیم الله ماسید ویایي
نن ورځ د تورزو د ګای شپږ بجې نه تر ماښام شپږ بجې پر د ګربندیز اعلان شوی دی. نو په دې سرا او عوام ته د مورون هر څه ته تکلیف وي، کاروباري حضرات ته تکلیف وي. سراروغه بازار نن ورځ چې کوم دی په سو شي کارځ درته وایي تقریبا یو 15% خلک نه شته دی، ځکه چې نن مکمل تور باندې پر روډ باندې نه ګاډي آنا جانا ممنوع ده. سایډ نه چې ګاډي دې بریمي هغه هم باندې وی دي، نه هتا چې پیدل یې هنر پرشول پداسه داسې خلک چې مریضون هوي په بهر ملکي تاغ ول هوي ذراته ول هوي نو هغه هم په دې مشکل سره پساو شي. نو موږ مطالبه لري کچیر هم ګربانديز کوي نو چې نه کاروباري خاصه تکلیفي نه تاغ ور تاغ خلک ته تکلیفي نو دا غو ډېره بهتره وي. موږ دا اپیل کوي چې موږ مختص شي ورته چې کوم هر ځای مختص کول غوړي نو په غیر ځمنده مکمل ګربندي شي وي هم اسټنشن وي نه وي.
د ټانګ ضلع جنډولا سیمه اوسی دین کای عبید الله بیٹانای د ګرزبندیز په واجار او مخمخ شوی مشکلات په دارنګ بیانوي.
خلکو ضرورتونه دي، بازارونه دي او مزدوری دي او سکولان دي، بیماران کیږي نو هغې ته خلک راوځي او دلته چې ګرځبندیز ولګېږي کرفیو ولګېږي نو خلک په وخت باندې خبر هم نه شي. نو هغې وجه نه داسې کله فورسز او عام خلک سره مخامخ شي د غلط قیمت په وجه باندې، ځکه چې خلکو ته پته نه وي چې دلته کرفیو ده او دوی کرفیو لګولي پته یې شودایي چې دلته نیټورک نشته. نو دې وجه باندې چا ته پته هم نه لګېږي. په کار ده چې داسې ورځو باندې لګوي چې خلکو ته پته هم لګېږي، اویرنس پروګرام کېږي خلکو لپاره چې خلک خبر وي چې نن کرفیو ده او موږ به نه وځو.
د چک سویلي وزیرستان ضلع پولیسو ډي ایس پي هدایت الله مشال ریډیو ته وویل چې نن د دسمبر په 18مه په ضلع کښې د یوه ورځ د پوره د سهار شپږ بجې نه تر ماښام شپږ بجې پورې په سراروغه کوټکۍ سپینکۍ رغځی نظرخیل سړک او د درګۍ برج مادی جون شین ورسک مولی خان سرای چګمالۍ سړک بنې او د سروکۍ مولی خان سرای بارون سړک بنې ګرزبندیز د پوځ ګاډیو تګ روتګ په وخت لګولی شوی دی او د پولیسو له طرفه ګرزبندیز په وخت مقام مقامی خلک ته د تګ رو تک په وخت سہولت ورکول کیږي. خو د چک سویلی وزیرستان او د ټانګ جانډولا سیمه مشرونه مشال ریډیو ته دا هم ویلي دي چې کا چارواکیو یې په سیمه کښې ګرز بندیز لګول بند نه کړل، بیا وی د سیمه اوسیدونکي په احتجاج لوس پورې کولې بنې به مجبور وي. اشتیاق مسید، مشال ریډیو، ڈیرا اسماعیل خان.
مشال ریڈیو پر یوٹیوب، انسٹاگرام، فیس بک او ٹویٹر ہم تعقیب ولائی سی.
تاسو مشال ریڈیو ته وګی او اوس وخت راغلی دی د خبرونو د لنډیز. د منځنۍ کورمې د مسوزو قبیلې مشرانو د وسلوالو پر ضد د پوځي عملیاتو لپاره د خپلو سیمو خالي کولو نه انکار کړی دی. د دسمبر په 28 د اتوار په ورځ په ډوګر کې راغونډو شوو مشرانو دا فیصله پس لاغې کړې چې د دسمبر په 28 ضلع انتظامیه او د امنیتي چارواکو لخوا د وسلوالو پر ضد د پوځي عملیاتو لپاره یې د 40 علاقو خلکو ته د خپلو کورونو خالي کولو حکم کړی. د خیبر له تیرا څخه د پوځي عملیاتو له وجې خلکو کډې کول شروع کړي دي. له حکومت سره د خلکو د کډه کولو په اړه د مذاکراتو کوونکي کمیټه غړي کمال الدین افریدی د دسمبر په 28 مشالې ته ویل چې تر اوسه 2500 کورنۍ یې بې کوره شوې دي. د اورنګزو بیلابیلو قانونو مشرانو پر حکومت غږ کړی چې په سیمه کې دي د نامنای پر ضد ګامونه پورته کړي او ځایي خلک دي باید د ممکنه بې کوره کېدو څخه خوندي کړي. دغو مشرانو مشال لیرو سره په خبرو کې پوښتنه راپورته کړه او په حکومت یې غږ وکړو چې د نامنای لامل دی معلوم کړی شي. په افغانستان کې د طالبانو د حکومت د کورونو چارو وزیر سراج الدین حقانی ویلي چې د پاکستان په ګډون د سیمې له ټولو هیوادونو سره ښه تعلقات غواړي. حقانی د دسمبر په 28 په کابل کې په یوه غونډه کې ویل چې افغانستان د هیچ چا پر ضد نه کاریږي. هغه زیاته کړه چې حکومت چې سیمه ییز امنیت ته ژمن دی او غواړي د نورو هیوادونو لپاره د امن پیغام ولري. د هنګاو په نوم د بشري حقونو یو سازمان وایي چې ایران د 2025 کال له پیله 50 افغانان پانسي کړي دي. دغه سازمان په خپله ویبپاڼه لیکلي چې تر ټولو تازه پیښه کې پرون شوې، چېرته چې د بسم الله تاجک په نوم یو افغان د ایران د بندراباس په مرکزي زندان کې پانسي شوی. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی وایي له خپل امریکایي سیال ولسمشر ډونالډ ټرمپ سره یې په ټولو مواردو له هغې ډلې امنیتي تضمینونو باندې خبرې کړي. دوی دواړو پرون د فلوریډا په پام بیچ کې د ولسمشر ټرمپ په هستوکنځای کې سره وکتل. تاسو مشال ریډیو ته غوږی واپس د خبري غړای په لور راځو. په افغانستان کې د طالبانو حکومت وایي حاضر دی چې د هغو هیوادونو تشویشونو د لرې کولو لپاره کار وکړي چې وایي افغان خوره د بې امنۍ لپاره کاریږي. په دې اړه د طالبانو د حکومت د کورونو چارو وزیر سراج الدین حقانی د پاکستان سره خبرو له لارې د مسلې د حل اشاره ورکړې ده. اسلام آباد تور پورې کوي چې د تحریک طالبان پاکستان وسلوالو له افغانستان ورځي او په پاکستان کې بریدونه کوي، خو ټي ټي پي او افغان طالبان دا نه مني. وایي چې پاکستانی وسلوال په پاکستان کې دننه خپل مرکزونه لري. په دې اړه زموږ همکار دارې پورا کړ.
د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزیر سراج الدین حقانی د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر اسحقدار د وروستیو څرګندونو د هرکلی ترڅنګ ټینګار کړی چې دوی هیڅ چاته د غلطو فکرونو اراده نه لري. سراج الدین حقانی د یکشنبه په ورځ د دسمبر په 28 په کابل کې په یوه خبري غونډه کې ویلي چې دا جهتونه دي د افغانستان د ورانولو او ګډوډولو په ځای د دې هیواد په آبادۍ کې ونډه واخلي. نوموړي په هغه ویډیو کې چې د طالبانو د حکومت پلوه ټولنیزو رسنیو کاروونکو او ځینو خصوصي رسنیو پر اکسپانه د یکشنبه په ورځ د دسمبر په 28 خپره شوې، پکې ویلي د هر هغه چا هڅې ستایي چې د دې دواړو هیوادونو ترمنځ د ستونزو د حل سبب کیږي. ښاغلی حقانی ټینګار وکړ چې د ستونزو د جوړولو په صورت کې افغانان د دفاع مشروع حق لري. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان د لومړي وزیر مرستیال او د بهرنیو چارو وزیر اسحقدار د روانې اونۍ د شنبه په ورځ د دسمبر په 28 اسلام آباد کې په یوه خبري غونډه کې د هغې فتوا هرکلی کړی و چې نږدې یو اونې وړاندې د افغانستان دینی علماو صدره کړې وه. د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو سلګونو دینی عالمانو د ډسمبر په لسمه په کابل کې راټول شوي وو او د یوې پرېکړه لیک په صادرولو پرته له دې چې د پاکستان نوم واخلي اعلان کړی و چې هیڅ افغان ته اجازه نشته چې د طالبانو د مشر ملا هیبت الله اخندزاده د امر خلاف له افغانستانه بهر په پوځي فعالیتونو کې برخه واخلي او که څوک سرغړونه وکړي نو د هغه تګ جایز نه دی. دا فتوا تر هغه وروسته صادره سوه چې وړاندې د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت مرستیال رحمت الله نجیب ویلي و چې د دوی او پاکستان ترمنځ د مذاکراتو درېمګړو ترې غوښتنه کړې چې د پاکستان د جګړې ضد فتوا صادره کړي. اسخدار ټینګار کړی چې که طالبان دا فتوا عملي کړي د دوی د حکومت چارواکي چمتو دي چې د دواړو خواوو ترمنځ خبرې بیا وارزوي. د سیاسي چارو پوه او پخواني افغان ډیپلومات غوث جانباز ازادي راډیو ته وویل که څه هم د افغان طالبانو او پاکستان ترمنځ د چارواکو وروستۍ څرګندونې د دوی د اړیکو نوی پړاو ښیي خو ټینګار کوي تر هغه چې د درېمګړو هیوادونو په منځګړیتوب په دایمي ډول د دواړو هیوادونو ستونزې حل نه سي دواړو خواوو ته به تدریجي نښتې پای ونه مومي.
روخانه لیدل کیږي نه کچې خپل یو منطقي حل باید پیدا شي. کچې سار د پاکستان خوا لخوا ساتل کیږي تمه چې دا وضعیت نور هم کړکې چې نوي نور هم خرابوي نو نور هیوادونه کولی شي چې البته او دا ښه هم دی چې دا منځګړی توب وکړي خو خبره دا ده چې پاکستان کومه اجندا مختم کړي ده تر اخره څرګنده نه ده.
د طالبانو او پاکستان د حکومتونو ترمنځ وروسته له هغې اړیکې په بېساري ډول ترینګلې سوې چې پاکستان د روان کال په اکتوبر میاشت کې د کابل په ګډون د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې هوایي بمباری وکړې او په دې بمباریو کې عامو افغانانو ته مرګزوب لیوه وختې. تر هغه وروسته د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د دواړو خواوو د پوله ساتو ځواکونو ترمنځ تاوتریخوالي او نښتو زور واخیست چې وخت ناوخت یو بل ته د مرګزوب اړولو ادعاوې هم کوي. اسلام آباد تل ادعا کوي چې د طالبانو حکومت په افغانستان کې د تحریک طالبان پاکستان ټي ټي پي غړو ته ځای ورکړی او ټي ټي پي له دې هېواده پر پاکستان حملې پلانوي خو افغان طالبانو په وار وار دا ادعا رد کړې او د پاکستان ناامني د هغه هېواد کورنۍ مسله بللې ده. د دې ستونزو د حل لپاره په دوحه، استانبول او ریاض کې د طالبانو او پاکستاني پلاوو ترمنځ څو پړاو خبرې اترې هم وسوې خو کومه مشخصه پایله یې ورنه کړه.
د مشال رادیو یوټیوب چینل 2,00,000 زیات سبسکرایبرز لري. تاسو هم را سره ملګری شئ مو په youtube.com/mashalradio کې موندلې شئ. موږ تر اوسه له 9,000 زیات ویډیوګانې خپرې کړي. دا لړۍ دوام لري او هر ورځ نوې ویډیوګانې هم درته خپرو. له مشال رادیو سره ملګری شئ.
اردن تاسو مشال رادیو ته وګورئ. اقتصادي پوهان او پاکستان او افغانستان ترمنځ تجارت کوونکي سوداګر وایي چې د پاکستان مرکزی بانک یا سټیټ بانک او پاکستان شمیرو تر مخه د سیمې نورو هیوادونو ترڅنګ افغانستان سره هم دا وخت پاکستان په تجارتي خساره کې دی. دوی وایي د پولی بندیدو وروسته په میلیونونو ډالرو زیان پاکستان ته هم شوی دی. نور تفصیل له پی خبره د شبیر احمد جان په دې راپور کې.
پاک افغان ترانزیت ٹریڈ مرستیال صدر ضیاء الحق سرحدی مشال لیڈو تو وای چې شوخه اتیا ورځ راسی افغانستان سره د پولی او تجارتی لارو بندیدو لامل یوازې پاکستان ته په میلیونو ډالرو زیان رسیدلې دي. دی وای کتور خمو چمن سربیره نور لارو باندې تجارت وغواړي نو هغه ډیر اوږد او ګران پروزی.
یو میاش کې د 45 میلیون ډالر نه زیات نقصان شوی دی. صرف د تور خم تاسو خبره کوم کاروبار کو تقریبا 100% ختم شو. 45% د مونږ د ریمیو کې فرق راغلو. بیا دې سره سره اوس پورې تقریبا د مونږ کم د افغانستان او پاکستان باندې تجارت دی. اوس پورې دا تقریبا د 80 روزو کې 205 میلیون ډالر نقصان شوی دی. غټ مارکیټ وګو نا د افغانستان علاوه مخکې سنټرل ایشیا ته
دوی جاتوی چې تر 1500 زیات هغه کنټینر چې د بیلابیلو توکو ډک پراته دي د دوه میاشتو نه زیات شو چې ولاړ دي چې له وجې زیاتره پکې خوراکي توکي هم خراب شوي دي او بیروزګاری هم زیاته کړې ده. اقتصادي پوهان وایي چې پاکستان مرکزی بینک شمیرې ښایي چې د افغانستان سره د پولي بندېدو له وجې د یاد هیواد سره یوازې د نچ ایکسپورټ د 9% نه راکم شوی دی، بلکې تجارتي خساره هم زیاته شوې ده چې وړاندې به داسې نه وه. دا چې تجارتي خساره د دوو هیوادونو ترمنځ څه ته وایي، نو قائد اعظم پوهنتون اسلام آباد کې د معیشت څانګې پروفیسر ډاکټر انور شاه وایي
دوه دکانداران دي، دغه دکانداران په عام مالي عالم کې دي، شاید به ملکونه هم کې دي، د یو بل سره تجارت کوي. نو چې د یو د تجارت مقدار سیوای د دې بل دینه، د دې مطلب دا چې دا یو زیات کې او بل کم کوي، نو د یو په خساره کې دی او بل په ګټه کې دی. د پاکستان او د چاینا تجارت چې زمونږ پاکستان هغو ته سامانونه کم لیږي او د چاینا نه ډیر راځي، د دې د وجې نه چې کوم دی نو مونږ د هغو سره په تجارت کې په خساره کې. د افغانستان چې کوم دی نو په افغانستان سره مونږ سامان ډیر لږ، د افغانستان نه مونږ ته کم راځي. د افغانستان سره زمونږ تجارتي خساره نشته، بلکې تجارتي سرپلس وته مونږ وایو.
دا چې سره پاکستان کولی شي چې خپل تجارتي خساره راکم کړي نو نوموړ جاتوي
حل خدا را چې یو سیاست او اقتصاد چې کوم دی بل نه جدا شي، خاص کر د افغانستان نه والی سره دوی چې هر څه کوي خو لکه چې دا یو بل سره څه په مستقل بنیادونو دا معاہدو کی چی ارم با بارڈر نہ بند تجارتی تعلقات با نہ بند زکہ چاغا دا عام خلکو تا نقصان رسائی
دا پا مردا دا پاکستان افغانستان سرحدی زواکنو جگڑے او تو تریخوال لوجے دا اکتوبر یول سے میرا سے دا پاکستان افغانستان پولا دا ہر ڈول تک ر تک پر ترلی شوی دا پا قطر او ترکیه کی دا پاکستان افغان طالبان چرواک ترمنس پ نومبر کے مذاکرات ہم شوی خو یواز پڑس بندے بنے دوان ہوادن سلا شوی او تجارتی لار خلاص ور بند لا تردید ما حصہ نہ نظر اغلی شبیر احمد جان مشال ریڈیو پیخبر
دا مشال ریڈیو واٹس ایپ چینل
دا مشال ریڈیو پر واٹس ایپ چینل ویڈیو گانو تصویروں غگیز خبرونو او لیکلی راپورونو تا لاسرسے پیدا کړی
د خپل واٹس ایپ کینی یا چپی خواته د اپڈیٹ برخه ته ورسی
او بیا د چینلونو د لټون په برخه کې مشال ریډیو لیکه
پدې توګه تاسو د مشال ریډیو واتس اپ چینل پیدا کولای او ورسره ملګری کېدل شئ
د مشال ریډیو د واتس اپ چینل لینک له ملګرو سره هم شریک کړئ
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ اوریدونکو هر څوک پاکستان تحریک انصاف ډلا د مزاحمت سیاست اړخ ته روانه شوې ده، خو بلخوا د دغه ډلې په کوششونو جوړ شوې د اپوزیشن ډلو اتحاد تحریک تحفظ آئین پاکستان بیا د حکومت سره د مذاکراتو خبرې اترې شروع کوي. تحریک انصاف ډله وایي چې دوی ته په 21 دسمبر عمران خان ویلي چې کوسه په کوسه دې تحریک شروع کړي، ولې د اپوزیشن ډلو مشران وایي چې دوی به مذاکرات شروع کوي. په دې اړه تفصیل زموږ همکار شانواز ترکزی راکړي.
کیو خواته تحریک تحفظ آئین پاکستان د مفاهمت خبره کړي، نو بل خو پاکستان تحریک انصاف د مزاحمت لپاره سیاسي طاقت استعمالو لار خپل کړي ده. د جمعې پورس د خبر پختونخوا لا وزیر سہیل افریدی پنجاب صوبې ته په 3 ورځنی دوره ورغلو او هغه زیاتره وخت په لاهور ښار کې تیر کړ. ولید هغه ځای په واپسی د سند صوبې لپاره هم یو اعلان وکړ. دی وای چې د کراچی او سند والو تاسو هم تیارې ونیسئ، له خیره ډیر ضرب هغه ته درځو. د نوموړي دغه خبرې په 9 دسمبر د تحریک انصاف په ایکس پڼه خورې شوې. د دسمبر په 21 د یاد ګوند مشر او پخوانی وزیر اعظم عمران خان په خپل ایکس پڼه د دغه سټریټ مومنت یا کوڅه په کوڅه تحریک اعلان شوی. هغه لیکنه کې ویل شوی سہیل افریدی دغه تحریک شروع کړي او ټول قوم د خپل حقونو لپاره پاڅي. د تحریک انصاف په کوششونو د اپوزیشن ډلو نماینده تنظیم چې تحریک تحفظ آئین پاکستان نومیږي د حکومت سره د مذاکراتو خبره کړي، خو دوی بیا دا هم ویلي دي د مذاکراتو اولنی شرط او یا خبر به دا وي چې د پخواني وزیر اعظم سره د هغه د سیاسي ملګرو د ګوند پلویانو او د کورنۍ د غړو ملاقات وکړي شي. د دسمبر په 9 د یاد تحریک مرستیال چیئرمن سینیټر علامه ناصر عباس هم د دغه تحریک په ایکس پاڼه یو ویډیو کې ویلي مذاکرات خود پاکستان د سر لوړې د پاره دي، د پاکستان د سلامتیه د پاره دي، تر څو چې د مزاحمت تعلق دي نو موږ ته پتر چې موږ مزاحمت کوو، په سر کونو برازو، احتجاج وکړو، پر لتون به وو، ټول ملک کې بغرزو، راتلون کې 8 فروری پورې بداوي
اور 8 فروری جو آنے والا ہے اس وقت تک.
دا چې کده اپوزیشن ګوندونو اتحاد د حکومت سره مذاکرات کامیاب شي، د اتحاد په ډلو کې به تحریک انصاف ګوند د اوږدې مودې لپاره پاتې هم شي او کنه د پیښور د سیاسي چارو خبريال شمس مومن وای تحریک انصاف ډله صرف د خیبر پختونخوا صوبین مزاحمت کوي ولی په ملکی کچای زیات طاقت نشته.
دوی مرکزی صدر چرته دی، د دوی مرکزی کابینه چرته ده، د پنجاب چې دی د دوی د پارټۍ مشران چرته دي، هغه ولې خپل سټریټ پاور چې دی نه راغی کیو موبلایز کی. او درېمه خبره چې تاسو کوم د دوی او دغه نور د اتحاد په منځ کې د اختلافاتو خبره وکړه، کدی وخت اختلاف نه هم وی، د دوی چې په کوم انداز کې سیاست کوي دوی اکستریم ده، انتها پسندۍ ته چې خپل سیاست رسولی دی. په دغه کې یو سیاسي ګوند هم د دوی ملګرتیا نشي کولای چې کوم څوک ځانته سیاسي وي او هغه د جمهوریت لارې خپل حقوق حاصلول غواړي یا مطلب دا چې خپل احتجاج ریکارډ کول غواړي، نو هغه بچره هم د دوی سره نشي چلیدای په لانګ ټرمز کې. اوس عارضي تور باندې کې هر څومره بعضي سیاسي مشران چې د هغه د دوی د پټۍ سره ملګري دي، خو زما نه دی خیال چې دا ډېر اوږد وخت پورې به دا خبر وچلیږي، ځکه چې د دوی هم د خپل مفاداتو لپاره هغوی د ځان سره کړي دي او هغه هم د یو غټې پارټۍ د مشرۍ حاصلولو لپاره چې د دوی سره شوي دي.
بلخوا د تحریک انصاف سند صوبی صدر حلیم عادل شیخ په خپل ایکس باندې د دسمبر په 28مه یو ویډیو کې ویلي د ټول پاکستان په شان په سند صوبه کې هم کوڅه په کوڅه تحریک شروع شوه. د بیا زیاته کړې ده هر کور ته او هر خار ته بزي او دغه تحریک به کامیاب وي. هم د پنجاب حکومت اطلاعات وزیر آزما بخاری هم د دسمبر په 28مه په خپل ایکس باندې د تحریک انصاف د پلویانو د احتجاج یو ویډیو پوسټ د شریکولو سره لیکلی چې څوک د نارو د جواب ورکولو والا هم ورسره نشته. دی بیا زیاته کړې ده چې اوس واپس لاړ شي، د خیبر پختونخوا صوبې د خلکو فریاد هم واوري. شانواز ترغزه، مشال ریډیو، پیښور.
د مشال ریډیو سروې او ځوانانو غږ خپرونې یو وار بیا د ریډیو ترڅنګ پر فیسبوک او یوټیوب په ژوندۍ بڼه خپروم.
سروے د سه شنبه په ورځ د مازیګر په څلور نیمو او د ځوانانو حق د جمعه په ورځ په 15 بجو اوریدلای او کتلای شي.
د دې ترڅنګ روغتیا او درملنه
د کرخي پر غاړه
د مشال پنوم او نورې ادبي، کلتوري او ټولنیز خبرونه او خبري غړي هم درته لرو. د اوس لپاره زموږ خبرونه د موبایل اپ لاري اوریدل شي.
تاسو مشال ریډیو ته وګی اوریدونکو، یو خاک د پاکستان څخه د افغان کډوالو د ستنېدو لړۍ روانه ده، خو په دې کډوالو کې هغه خلک هم شته دي څوک چې ازایلم سیکر یا سیاسي پناه غوښتونکي ګرځول شوي او دوی ته د یو ان ایچ سی آر لاړه خاص سندونه هم ورکړی شوي او دوی ته ویل شوي چې د پاکستان حکومت به دوی خپل هیواد ته نه بلکې یو دریم هیواد ته انتقالوي. خو په موجوده حالاتو کې یاد خلک وایي د ګڼ شمېر ستونزو سره مخامخ دي، څو څو کال انتظار له وروسته هم ورته څه خبر نه دی ورکړی شوی چې دوی به کله دریم هیوات انتقالیږي. د یادو خلکو په اړه زمونږ همکار ممتاز بنگش د کوهاټ ځای کډوال خبریال نعمت الله خان ردران سره مرکه کړي، تاسو ورته هم غوښی.
دا سرٹیفیکیٹ یا سند څوک ورکوي د اسایلم سیکر والا او د دې د پاره طریقه کار څه ده؟
بنګسه طریقه کار خو به دغه چې کم هغه خلک چې څنګه معلومړي او کته تویل چې خطر سره مخ دي، هغه خطر سره هر څوک کېدل شي، هغه جرنالستان کېدل شي، هغه سیاستمداران کېدل شي، هغه مدني فعالان کېدل شي، هغه خزینه کېدل شي او مدني فعال شي یا ور سره نور د سي په کوم ټولنه کې دوی سره کم چیلنج کیږي ناسم، دغې لقبل دوی خپل هیواد پریخي. بیا ملګری ملتونه هغه دوسیه چې کومه څنګه مادر تو ویل هغه خلکو ته دی ورکي، خو لمړی کې دوی انټرویو کیږي، مراکی کیږي، بیا مراکی چې کم دی هغه کې قتل شي چې را د کیس څنګه دی په کم ډول دی، دوی خپل څه انډیکیټرز دي هغه د بس مراکی چې کم پاشي بیا دوی یو سند تعالی درکی، هغه سند اسالم سیکر سرٹیفیکیٹ، هغه سرٹیفیکیٹ بیا رینیول کی خپل ڈیوریشن، نو هغه دے بعد بیا دو تاته تھرڈ کنٹری ریسیٹلمنٹ درکئی، یعنی د دریم هیواد کی بیا استوګنه چې کومه ده هغه زمینه برابر کی ساده دغه هیواد نه هغه خوندی هیواد ته ولګي.
دا کم ډول خلق دی یا کوم کټګوري کې به موږ تقسیمو چې ازایلم سیکر سرٹیفیکیٹ اخیسته ده، دا کله دا افغانستان نه راغلی دی او په کومو حالاتو کې راغلی دی.
ډیر د سیچور معلومات په چکمې د دې پاړه باندې بشپړ ملګر ملتونو د کډوالو علی کمشنری سره خو اوس چې افټر رژیم چې کوم په افغانستان کې طالبان وکمنی بیر تراقله دوی بیا لته کې حکومت راغی نو چې کوم د جمهوریت حکومت خلکو هغه کالته جرنالستان دی کغه مدني فعالان دي چې څنګه ماته ذکر وکړ نو هغه ټول دغه دلته راغلل. د دې لپاره یو ان اس آر خپل یو دسي اداره لري لکه شارپ دی دلته چې هغه قانوني مرستې کډوالو ته ورکوي. هغه د دې کیسونه دوسی اول سکریننګ وکړي دی هغه راوغاړي پښتنه وکړي بیا هغه چې کوم شواهد دوی لري هغه ورته وړاندې کړي بیا دلته دغه اداره چې کوم د یو ان اس آر چې کوم دفترونه دي یا په خیبر پختونخوا کې یا په اسلام آباد کې کوم مرکزی دفتر دی یا په کوټه کې هغه بیا دغه دوسی چې کله لاړ شي هغه الته کې ګوري تر کتنې لاندې بیا هغه خلک وار په وار په خپل نوبت باندې راوختل کیږي دغه دفتر ته بیا هغه سره بیا نه خپنهغه بیا مرکه کیږي هغه دې بعد به دوی ته دا سند ورکړي. خو اوس چې څومره خلک افټر رژیم راغلي دي تر اوسه پورې زما په فکر باندې سند چانه دا خسته او چې کله ما د سیاپ کال 2013 کې دوی ته وړاندې کړل به سیتو یو افغان خبریاله نو هغه بیا دا زما د سیا در څېړنو لاندې وا بیا په کال 2019 کې په خیبر پختونخوا کې زه هغه په دویم نمبر باندې ما چې ما اسالم سیکر سرټیفیکټ تر لاسه کړ خو تر اوسه پورې تر دریم هیواد دی تک هغه خبره یا زمينه مونږ ته نه ده برابر شوی. خو په دا وخت باندې ډیر زیات تشویش سره مونږ مخ یو اوس مونږ ته دا هم یا نه د معلومات چې کوم اسالم سیکر دي چې دلته پانی اخیستي دي په انتظار ناشتي نوبت باسي وخت باسي زیار باسي چې زب زم دریم هیواد ته خوندې هیواد ته بزم زه د خپل شخصي ځان خبره کته ته کوم ډیر مشکلات سره مخ یم نو خو ماته څوک پکړی بیا کور را کیدلته
صحیح
نه مال جواب د سیمه نشته. اوس سلف سنسرشپ مونږ ښکار شي ویو سلف سنسرشپ یوازې مونږ تر رسانه یو کینو اوس بقاعده ټولنه کې ماته ښکاری ټولنه کې دا ښکاری چې څوک دی وګوري وای دا خو افغانې دی دا خو به وباسي دا خو بزی کدوې ما بیرته لګی نو زه خپل فعالیت نشم کوله پر رسانه یو کې زماره پر سنځي دي
د سې کورنۍ مشته تاسو ذکر به موکو چې هغه پوره کورنۍ کې یو تندې هغه سره ازایلم سیکر سرټیفیکیټ یا د پناه غوښتونکو سند دی. کورنۍ نورو کسانو سره چې دی هغه یا د پی او آر کارت دی یا ایچ ای سی کارت دی. د ازایلم سیکر قانون د دې فامیل لپاره څه قانون وضع کوي لګیا آیا دا ټول فامیلی پروټیکټډ دی خوندي دی د دې سند درلاندې یا د دوی لپاره بس کیږي
بنګه سه بالکل دغه ځکه کی زبداوم چې د سی واضح پالیسی نشته لکه مبهمه پالیسی ده. زما ما لپاره ده ملګری ملتونو چې کوم چارواکي دي یا په دې څنګه کې کار کوي غوبه ترخه خبري خو چې کله هغه خلک چې الریډي سیټل ریفیوجو چې دلته پی آر کارډ او سی سی هغه هم نه قانون نه ګرځیدل تر اوسه پورې ملګری ملتونو یا ظالم سیکر صدانه دي ویلي چې ستا په امیل کې نور کسان چې چا سب شي وي په امیل لري هغه خوندې دي هغه ته خو سند ورکړی دي خو اوس دا هم دلته کې تشویش کی دی چې باید کچا سره پامل کې د سی خلکې ستا ویل چې پیوار لري یا سیسیلر یا غوي بسکای اغه پاړه باندې ملګر ملتونو د سی واضحه یا سم ممتن دی ویلي
آیا دا خلک زور ول کی دی د رول طرف کم چې ازایلم سی کر دی یا پناه غوښتون کی خلک دی د سی سکه سونه ستاسو مخته راغلی
بنګ شپ زو دا خبرو کوم چې هارو مرو بشوي د سی په خبر کې هم د سی دوسیه راغلی دی چې بیا هم پاکستان حکومت او پتیرا محکمه ور سره مرسته کړي دا غوي د 14 فرن اکټ دوی ورته وای یعنی دا چې کوم د بهرانيانو د مشته دوه چې کوم دلته هغه دوی دفعه ورته وي هغه په دوی باندې سب شوه دا کیس پر اغله د خو بیا هغه محکمه ورته ویلي دي خوشی کړي دي نو مرسته به د شي خو په دغه وخت کې چې کوم د حالات جوړ شوی دي په دې کې ماته د سخکاریږي چې ډیره مشکله ده ولې چې هغه سانه دوه ګوري ډیره خلک د دې پاړه باندې علم هم نه لري او یا د سي پولیس زمونږ ورونه دي چې هغه هم په دې سیس باندې بیا سر نه خلاصي کته ورته ډیر هم وای چې ګور زفانا وختون کې ما سر انټرنیشنل پروټیکشن دی زه د ملګرو ملتونو په چې کوم څنګه دغه سر ما دوسیه روانه ده هغه قضیه ده نو باید چې دا بشپړ شي بیا هم زما سره پریکړه باغوي لخوا کیږي خو سونځشته دي ډیر جدي سونځي دي لګیا دي پسیر زه خپل د سی یره محسوسومه لګنا ډیر ام محسوسومه چې ما سره خو سنت شته دي خو زما فیملی کې ممبر د سی دي چې هغه د پی آر کارت وو نو هغوی سره خو نشته دی. نو آیا زمان به ورور او خور ډیپورټ کیږي یا یوازې به ماته څه نه ویل کیږي یا به زما لپاره څه زمینه برابروي؟ تر اوسه پورې ملګرو ملتونو علي کمشنری د کډوالو کم چارواکي موږ سره په دې اړه نه تماس نیولی دی نه یې پوښتنه کړې ده.
دا ظالم سیکرس خلکو غوښتنې څه دي؟
بنګه صاحب، ظالم سیکر ډیره ساده غوښتنه ده، ډیره هغه سمپل هغه ده. غوښتنه دوی دغه دی چې باید چې دوی دریم هیواد ته د پاکستان انتقال شي. ولې پاکستان ورته دلته کې په عرضي توګه استوګنه ورکوي؟ خو په دې کې کلونه کلونه تیر شو، اوس خو دوی باسي. نو دا ظالم سیکر چې کم دی باید داسې خوندي هیواد ته ولېږل شي چېرته د دوی ژوند خوندي، د دوی چې کوم فعالیت دی، کوم مسلک دی، هغه پر مخ بوزي.
د مشال ریډیو بیلابیل خبرونه په غږیزه، تصویری، ویډیوي او لیکلي بڼه خپرېږي. د اوریدو، لوستو او کتلو لپاره یې رادیو واوري او د سوشل میډیا پاڼو ته ورشي. مشال ریډیو پر یوټیوب، انستګرام، ټویټر او فیسبوک کې د سرچ یا لټون لبرخې موندلی شي. که ویب سایټ ته تګ غواړئ نو مشال ریډیو ډاٹ کام یې پته ده.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی او خبري غړی ده. د افغانستان خوست یو له هغو ولایتونو دی چې نه یوازې د لوبو مینوال پکې خورا زیات دي، بلکې په بیلابیلو لوبو کې یې د هیواد لپاره نومیالي لوبغاړي پیدا کړي دي. خو د دې ولایت ځوانان غوښتنه کوي چې په ولایتي مرکز او ولسوالیو کې دی د لوبو لپاره اساسي میدانونه جوړ شي. دوی زیاتوي چې په خوست کې د ورزش مینوال لا پر ډېرو دي، خو د دوی په وینا په ښار کې لسو محدود لوبغاړو پرته ورزشکاران د لوبو او سیالو لپاره نور ځایونه نه لري. په دې اړه تفصیل له خوست نه نجیب الله الوخیل راکړي.
دا د خوست د متون سیمې د مامورانو په کلي کې د مندوزې د منتخبي او د تڼوي د الف لوبډلو ترمنځ د والیبال سیالي ده چې په دې سیمه کې د ګڼو نامداره چیانو په شتون کې د همدې نوي لوبغالي د پرانیستې په پار جوړه شوې ده. یاد لوبغالی چې د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د عالي کمیشنرۍ په مالي او تخنیکي همکارۍ جوړ شوی، په دې نسبتا معیاري لوبغالو کې ګڼو ورزشکارانو ته د لوبو زمینه برابره شوه. د برنامه منتظم فضل اکبر وزیری مشال راډیو ته ویل
ورزشی فعالیتونه ټول د دې باعث کیږي چې ځوانان د مخدره توکو څخه راواوړي او فکر ذهن ټول په مثبتو کارونو باندې شي. نو یوازینی هدف یې د همدې لپاره ده چې موږ اوس کولې د ځوانانو لپاره سالم مصروفیت د هغوی د ذهني فزیکي وړتیا د زیاتولو په موخه دغسې میدانونه جوړ کړو.
که څه هم په خوست کې د بیلابیلو لوبو د اړتیا وړ لوبغالی نشته، خو بیا هم د ځینو نړیوالو بنسټونو، اړوندو ادارو او د خصوصي سکتور په مالي لګښت ځینې وړ ورزشي میدانونه جوړ شوي چې ساتنه یې اړینه ګڼل کیږي. په دې اړه یو تن لوبغاړی باینور جدا وایي
نټونو نه غوښتنه هم داره ده چې دا میدان چې هر څوک دلته هر ورزشکار وي چې لوبې کې داسې د فکر وکړي چې دا یو خپل میدان ده، ځکه چې په خوست کې د خوست جن میوزیم نه وروسته په ټول خوست کې یو معیاري میدان ده. نو دا لوبغاړو پورې او د سیمې ځوانانو ته حق نه کوو چې ډېره ساتنه وکړي، ځکه دا نیمه صارف شوي دي. نو که چېرته دغه په ښه شان ته وساتي نو دوی بیا هم نورې مسیسې هم بیا نورو میدانونو ته هم کوشش کوي چې په خوست کې نور پروژې تکمیل کړي.
خوستي لوبغاړي د ورزش پرمختګ په دې پورې تړلی بولي چې دوی لپاره د تمرین او لوبو لپاره مناسب ځایونه ډېر شي او د اړوندو ادارو او مرستندوی بنسټونو لخوا د دوی د فعالیتونو مادي او معنوي ملاتړ وشي. یو بل لوبغاړي عظیم الله ویل
حقیقت ته والیبال لوبه د هر میدان چې په هر ځین دی جوړې کې د خپل مثبت پیغام ورکوي. ځوانانو د فرزونو تشویق کیږي چې خامې دونې نه خو لوبغاړي پیدا کیږي، نو دا یو مثبت پیغام دی. خو د ټولو ځوانانو لپاره چې داسې یو معیاري میدان جوړ کړو تر څو کې یو ښه لوبغاړي پیدا شي ان شاء الله.
ورزشکاران زیاتوي د خوست د مرکز پوشان په اطرافي سیمه او ولسوالیو کې هم سپورت پریمانه مینوال لري او پایلو به ته زرګونه خلک راغونډیږي، خو د لوبو لپاره میدانونه او وسایل په نشت حسابيږي. یو بل خوستی ورزشکار احسان الله احسان وایي
خدا چې مرکز کې به انسان نظر نه مو جنم شته لګي دوه درې جمع زمينه دي هغه معیاري جوړ نه دي خوشتا هو نه وختن هم دا چې دا لړۍ به د ولسوالۍ تلر پرتی سیمه ته وغځول شي چې لړ پرتی سیمه کې د والیبال خصوصا د ورزش ډیر مینوال دي ورزشکینه کې خو متاسفانه د ډول معیاري مدینه نه لري. نو وختن هم دا چې په لړ پرتی سیمه کې ولسوالۍ کې د ډول مدینه جوړ شي ترڅو لوبغاړي سره یوځی شي، لوبغاړي تشویق شي او لوبم تر سره شي.
یاد دیوی د افغانستان د نور سیم پوشان والیبال لوبه په خوست کې هم له لسګونو کلونو راهیسې پریمان مینوال او ګڼ لوبغاړي لري. د والیبال فدراسیون د مسؤلینو په وینا په خوست کې د دې لوبې 403 اتیا لوی او وړه ټیمونه موجود دي. په خوست کې معیاري لوبغالي مسلکي روزونکي او د لوبډلو مالي ملاتړ د دې لوبې د ورزشکارانو له اساسي غوښتنو څخه دي.
خپل سمارټ فون او ټابلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورکه تکړه او د مشال رادیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسي ولري. طریقه ډیره اسانه ده. MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ښکته کړئ. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټابلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. لدې سره به د مشال رادیو مطالبو ته ستاسو لاسرسی لا زیات اسانه شي.